سلامونه او ستوري مسی دا مشال ریډیو دا او زه عبد الحی کاکړن او اوسم یو ځنګړې پرونه ور اورو دا یو ځنګړې مرکه چې د پښتو له شاعر او لیکوال کیسره په دې سره ده د مرکه تاسو ته راځي په ټکړه دا راځي ورته
کیسر پردی د پښتو ژبې لیکوال دی. د ډېری مدرسې په کراچۍ کې اوسېږي. د هغه لومړی حواله شاعري ده. په پېښور کې د پښتو ژورنالیزم هم کړی دی، خو د سم مدرسې نقد ته مایل شوی دی. اوس د یو کرکتونکي په حیث هم ډېر مشهور دی او په دې اړه کتابونه هم لیکلي دي. د ده یو بیت دی: د کیسر د بحثۍ تپوس په کار دی، دی د ناستې سړی نه دی مګر ناست دی. ستاسو دپاره موږ د دنه تپوس کوو چې ولې ناست دی.
سلامونه کیسره پردی صاحب، ستړي مشئ. زموږ په پروګرام کې خره غلاس ترته وایو، په دې هیله چې صحت مو هم خی.
راشد خټک صاحب په خیرونو، تم ستړي مشئ. هیله من يم چې په سټه به روغ وي او تل دې په سټه روغ واړم.
کیسره پردی صاحب، تاسو خو د خپل ژوند ټول حالات چې دي هغه مو لیکلي دي په تفصیل سره، په خپل خود نوشت. خو که زموږ په اوریدونکو کې چا د خود نوشت نه وي لوستی، نو د هغوی د پاره خپله لږه لنډه غونډه پېژنګلو وکړئ چې تاسو چیرته وزېږېدی، په کوم کال کې وزېږېدی او په ژوند کې مو کوم کارونه وکړل.
خټک صاحب، ستا خبره سمه ده. ما په خپل خود نوشت کې یا ژوند لیک کې یا څنګه چې ما ورته ځان لیک لیکلی دي، نو په خپل ځان لیک کې ما د ځان په باره کې، د خپل ژوند په باره کې چې څومره تفصیلات دي او څومره ما مثلا رایوځای کولی شول او بیانولی مې شول، نو هغه مې بیان کړي دي. په هغې د پاسه ستاسو د سوال په تناظر کې زه د خپل ځان په باره کې صرف دومره ویلی شم چې اوس د قبایلي سیمو په صوبه کې د انضمام نه وړاندې زموږ چې کومه سیمه ده هغه د ضلع پېښور سره تړلې وه، او دا یوه نیم قبایلي سیمه وه چې دلته کې زموږ د کلي نوم بوړه و. اوس دغه بوړه او نور ټولو پر سره څومره علاقې چې دي دا ټولې په دې نوي تقسیم کې په حسن خیل سب ډویژن باندې یادېږي. نو زه دلته زېږېدلی یم په یوې نیم قبایلي سیمه کې، او په دې وخت چې د 1928 نه زه حساب کوم نو په شپېتو باندې څو کلونه ور اورېدلی هم یم. زما مورنی نوم چې دی هغه پای افشار دی، او قلمي نوم مې چې دی نو هغه د کیسر په نوم باندې د ابتدا نه مې شروع کړې وه. او دا دی چې بس دغه نوم قدرت ته به دغسې منظوره وه چې دا د ادب په میدان کې یعنی پوخ زما نوم وګرځېدو. همداسې ده چې د عمر تر 20 کالو پورې، 22 کالو پورې زه په دغه نیم قبایلي سیمه کې اوسېدلی یم. سبق مې تر 8 جماعت پورې دلته په مقامي سکول کې ویلی دی. بیا د هغې نه پس ته سبق رانه پاتې شو. او دا دی چې د یو انسان هغه نوړی چې چرته تللی وي هغه ورپسې ځي. نو په پېښور ښار کې مې هم عمر تیر کړی دی، او اوس په دې وخت کې د 13 کالو نه په کراچۍ کې میشت یم. د کراچۍ سره سره په کویت کې د خوارۍ مزدورۍ دپاره ما 18 کاله تیر کړي دي. او په دې توګه یعنی هلته کېم داسې آفیسر ټایپ دغه ژوند مې نه و، کار روزګار مې نه و، خو بس هارډ ورک چې څه ته ویلی شي. نو په هارډ ورک کې چې څه شی مخې ته راغلی دي هر یو کار مې کړی دی، او د کوم عرض دپاره، د کوم ضرورت دپاره چې کویت ته تللی وم، نو دغه ضرورت د تکمیل دپاره مې په خپل ځان باندې هر قسم محنت او مشقت چې دی دا پوره کړی دی.
څو کتاب مو چاپ دي تر اوسه، او څو ناچاپ پاتې دي، او په کوم کال کې چاپ شوي دي؟
راشد خټک صاحب، زما تر دې وخته 14 کتابونه چاپ دي. او دغه 14 کتابونه که زه ډېرم په حافظې باندې زور واچوم، خو داسې په فلبدي توګه زه تا ته نشم ویلی چې په کوم کال کې چاپ شوي دي. خو دومره قدر درته ویلی شم چې په دې کې 6 کتابونه د شاعرۍ دي، او دغه 8 کتابونه چې دي دا د نثر دي، د تنقید دي. نو 14 کتابونه جوړېږي، او د دې نه علاوه اوس په اوس وخت کې یعنی یوه مجموعه د شاعرۍ، یعنی 1 کتاب د شاعرۍ را سره تیار دی، او د هغې نه علاوه یو کتاب، یوه مسوده چې دا هغه را سره د افسانو تیاره ده. نو که ژوند و خیر و او دا 2 کتابونه هم چاپ شول، منظرې هم ته راغلل، نو بیا به زه د ځان په باره کې دا دعوه کولی شم چې زه د 14 کتابونو مصنف یم.
کیسه د پردی صاحب، که تاسو ته یاد وي کېدای شي هېر وي در نه، ځکه چې کیسه ډېره زړه ده، داسې تقریبا 15 کاله خو به کېږي که نه. زما او ستاسو چې لومړی پېژنګلو شوې وه هغه د یو شاعر په حیث وه. تاسو د شاعر په حساب پیژندلی یې. بیا تاسو د نقد ډیره توجه ورکړه، دا ولې؟ ان تاسو دا محسوسه کړئ چې په پښتو کې نقد لګ دی کنه، رجحان مو دې طرف ته شو، خو بیا د نقاد یا د کرکتون کې په حساب تاسو مشهور شوي، دا بدلون څنګه راغی؟ کنه د اول نه مو دې طرف ته نظر وو، خیال مو وو؟
نو والله نو ډیره ښه پوښتنه دې وکړه. دا سیده خټک صاحب چې زما ولنه تعلق چې دی هغه د شعر او شاعری سره پیدا شوی دی. خدای یو فطری خبره ده چې یو سړی د کوم کار سره عملاً یو تعلق لري، نو دغه کار سره خپل تعلق ته د دوام ورکولو په جریان کې دغه کار د جزئیاتو او کلیاتو په باره کې دغه په ذهن کې ځینې پوښتنې هم را پیدا کیږي. نو ما چې شاعري کوله د شعر په باره کې ظاهره د اړخیزې پوښتنې به زما په ذهن کې راپورته کېدې، او بیا ما چې په خپل سمی باندې دغو پوښتنو ته جوابونه لټول، نو ظاهره ده په اوله کې خو سړی دا کولی شي چې ځینې کتابونو ته متوجه شي، د تنقید کتابونه، او وګوري چې کوم سوالونه مثلا زما په ذهن کې راپورته کیږي دا جواز هم لري او که اسې راپورته کیږي. او بیا دویمه دا ده چې که جواز لري نو د دې جواز لاندې نورو اهل کلمو مثلا دې سوالونو ته څه جوابونه ویلي دي. په دې طریقه هغه کچرې د مطالعې له لارې د دې نورو اهل کلمو د جوابونو نه مطمئن شي، خو ښه خبره ده، خو که مطمئن نشي نو بیا عملا دا کیږي چې هغه په خپل مخ سر باندې مطالعه پوښتنو او د هغې جوابونو ته ځان وسپاري. نو ما سره هم دغه سی شوي دي چې د شاعرۍ په لار سفر په دوران کې زما په ذهن کې به کومې پوښتنې راپورته کېدې، نو دغو پوښتنو ته چېرته ما د کتابونو نه د مطالعې نه جواب موندلی دی، او په کوم ځای کې چې ما جواب نه دی موندلی یا مثلا زه د کومو جوابونو نه مطمئن شوی نه یم، نو بیا زه دې ته اړباسلی یم چې زه دې ارومرو په دې ستونزو په دې مسالو باندې په دې پوښتنو باندې په خپل سمی باندې یو غور وکړم، یو سوچ دې وکړم، او د هغې نه چې کومې نتیجې ما ته لاسته راځي نو هغه نتیجې دې زه د تحریر په شکل کې د پښتو ادب لوستونکو ته وړاندې کوم.
په کوم نظر ګوره د اوسنی نقد ته؟ په پښتو کې چې څنګه نقد کیږي اوس، دا په ټول پوره د معیار یې څنګه دی او مقدار یې څنګه دی؟ لکه کرکتون کې یا نقدان ډیر دي که لږ دي؟
اوس وخت کې ظاهر ده چې کله موږ د پښتو نقد ته ګورو نو موږ به دا ګورو چې په تقابلي ډول د نړۍ چې نورې کمې ژبې دي په هغو ژبو کې د انتقاد کم صورت دی، کم سیرت دی. آیا پښتو نقد د هغې سره همسري کولی شي، سیالي کولی شي که یې نشي کولی؟ زه ګمان کوم چې تر څو پورې د نړۍ د نورو ژبو سره او د هغې د انتقاد سره د سیالۍ کولو تعلق دی، نو دا یو حقیقت دی چې موږ په نړیواله سیالۍ کې د اوس نه 50 کاله مخکې هم ډېر وروستو روان او اوس هم وروستو روان یو. البته دومره خبره کېدای شي چې 50 کاله مخکې چې په نړیواله سطح باندې د مواصلات کم اسانتیاوې وې، کم سهولتونه وو، نو هغه ډېر محدود وو، ډېر لږ وو. په دې حساب سره زموږ دغه وخت چې کوم اهل قلم دي، قادان دي، هغوی چې کوم کار کړی دی هغوی په ډېرو محدودو وسایلو کې کړی دی، او موږ چې کوم کار کوو نو د هغې په مقابله کې بیا زموږ سره هغه مواصلاتي وسایل چې دي هغه ډېر دي. موږ دا ویلی شو چې د پرنټ میډیا نه پس الکترانیک میډیا، او بیا په الکترانیک میډیا کې چې کوم انقلابي ایجادات مخې ته راغلي دي، په خاص توګه په نن وخت کې موږ د فیسبوک خبره کولی شو، د ټویټر چې اوس د ایکس په نوم باندې یادیږي د هغې خبره کولی شو، یا بیا په نوي وخت کې یو نوی کوم ایجاد چې مخې ته راغلی دی نو هغه د چیټ جی پی ټی او داسې نورو دغه دی. نو دا هغه سهولتونه دي چې دا زمونږ د پخوانو لیکوالو په لاس کې نه وو او زمونږ په لاس کې شته دي. نو د هغې په مقابله کې زمونږ که تنقید سیوا دی یا د تنقید نګار او شمیره سیوا ده، نو هغه صرف په دې وجه چې زمونږ په لاس کې د هغې په مقابله کې امکانات ډېر دي، او دغه امکانات چې دي دا موږ له دا موقع راکوي چې موږ دې د خپلو پخوانو په مقابله کې زیات کار وکړو او په زیات شمېر کې دی کار. نو زه دا ګڼم چې 50 کاله وړاندې د تنقید کوم صورت حال و د هغې نه خو موږ ډېر ښه شوي یو، د نقد په حساب هم او د تنقید نګارو په حساب هم، او د هغې ښه والي وجه زه صرف او صرف دا ګڼم چې زمونږ په لاس کې په اوس وخت کې کم امکانات دي، نو دې امکاناتو موږ ته ډېر سره کړي دي، او خدای دې وکړي چې دغه سیګور نور امکانات مخته راشي او زموږ کارکردګي ورسره وغوړېږي.
اوسنی شعر ته یعنی معاصر وخت کې کوم شعر لیکل کیږي دې ته په کوم نظر ګورئ؟ ښه لیکل کیږي، معیار یې خراب دی کنه، پراتلونکو کې به ښه شي؟
خټک صاحب، موږ د اوسنی شعر نه د یوې لمحې دپاره صرف نظر وکړو او موږ خپل قدیم ادب ته لاړ شو وګورو، نو ظاهر ده موږ د هغې په باره کې هم دا نه شو ویلی چې هغه ګڼي زموږ د ادب یوه داسې حصه ده چې موږ د ورته رومرو یو کمزور حصه وایو، بلکې موږ زه خو خپل ځاني په دې خبره باندې ډېر ډاډه یم او دا دعوه کول غواړم چې زمونږ چې کومه د شعر او ادب قدیمه دوره ده، نو د هغې نه چې په وراثت کې مونږ ته سره پاتې شوي دي، دا ډېر ګرانه اساسه ده او د دې اساسې مونږ ته نه یوازې اوس بلکې په راتلونکي هر زمان کې قدر کول پکار دي. بیا د قدیم ادب نه مونږ چې داسې په تسلسل کې راځو، نو زمونږ د شلمې پیړۍ د ابتدایي کلونو چې کوم معیار دی د شعر په خصوصیت سره هغه شاعران چې هغه د ولسي ادبي جرګې د لړمون نه را پیدا شوي دي، نو څوک به دا ووایي چې د حمزه صاحب معیار چې دی هغه د چا نه په کم لحاظ باندې کم دی؟ یعنی که چېرې مونږ عالمي تقابل کوو د دنیا د هرې ژبې سره، نو مونږ دا ویلی شو چې که دنیا په نورو ژبو کې دغسې د اوچت معیار اوچت شاعران پیدا شوي دي، څوک شکسپیر یادولی شي، څوک سادی یادولی شي، څوک رومي یادولی شي، یا په نن وخت کې مونږ هم دا ویلی شو چې مونږ سره حمزه صاحب شته دی، مونږ سره قلندر مومند شته دی، مونږ سره سیف الرحمن سلیم شته دی. نو زه دا وایم چې زمونږ دغه دوره چې ده دا هم داسې دوره ده چې د دې په باره کې مونږ ته ارومرو د احساسې کم تاریخ کار کېدل نه دي په کار.
سمه ده، خو زما پوښتنه خو د معاصر شعر په اړه وه.
د دې دورې نه چې مونږ لږ راوروسته شو، مثلا د رحمت شاه ساحل دور ته راشو، د درویش دوراني دور ته راشو، دغه وګورو، پیر محمد کاروان وګورو، ممتاز اورکزی وګورو، یا دغسې شاه سعود وغیرہ، نو مونږ دا ویلی شو چې زمونږ ادب نه خو د قلندر مومند او حمزه شینواري په وخت کې چې په کوم معیار کې وو هغه سې ولاړ دی، او نه د رحمت شاه ساحل د معیار سره ودرېدلی دی، بلکې درجه په درجه مخ په وړاندې زمونږ شعر او شاعري چې څومره مزل کوي، نو په دې مزل کې څه نه څه اضافي د ځان سره خامخا کوي، او دغه اضافي چې دي دا مونږ ته دا ډاډ راکوي چې مونږ ووایو چې زمونږ چې کوم جدید ادب دی، نو هغه هم د دې جوګه دی چې د دنیا د نورو ژبو سره هغه په مقابله کې کیښودلی شي. اضافي به زه یو دا خبره هم وکړم چې ممتاز اورکزی ته یو ځل ما خبره کوله، هغه ته ما وایي چې زمونږ د پښتو نننی چې کوم غزل دی دا ماته د اردو د غزل نه د اوچت معیار ښکاري، او زه اوس په ډاګه هم دا خبره کوم چې زمونږ چې کوم اوسنی غزل دی نو د معیار په لحاظ انشاءالله هغه د اردو د غزل نه د اردو حواله سه ځکه ورکوم چې دا زمونږ د څنګ ژبه ده او مقتدره ژبه ده، او په مقتدر ژبې کې چې د مخ په وړاندې د تلو د پرمختګ کوم امکانات وي، او په نورو ژبو کې نه وي، خو د دې باوجود هم زمونږ شعر یا زمونږ غزل یا زمونږ نظم دومره د اعلی معیار په لور مزل کړی دی چې مونږ یې د اردو ژبې د غزل او نظم سره په مقابله کې کیښودلی شو، او په هغې باندې ډاډم کولی شو او یاډم پرې کولی شو.
اوس په سب بوخت یې، بیا کوم د نقد کتاب لیکئ که نه خپل شعرونه راغونډوئ او بله شعري ټولګه چاپوئ، په ادبي کوم کار باندې بوخت یې اوس؟
خټک صاحب، څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې په نن وخت کې ما سره یوه د افسانو ټولګه تیاره ده او یوه د شاعري ټولګه تیاره ده، نو دا داسې ده چې په دې تېرې روژه کې، یعنی اول به دا درته ووایم چې زما ځې کارونه چې دي هغه څه داسې استراري ډول وي، زما طبیعت دغسې ده، یعنی د اول نه د یو کار پروګرام نه لرم، خو بس استراري ډول یو کار ته لاس واچوم، هغه مخ په وړاندې بیا د یو مربوط پروګرام شکل عمومي. نو په دې تېره روژه کې بس په استراري ډول مې افسانو ته پام را وګرځېدو، او بیا په یوې پسې بله په بلې پسې بله د پنځل شپاړس افسانې چې دي دا ماته ډېرې زر لاسته راغلې، او هغې ته چې ما وکتل وکړ نو بس داسې وګڼه چې په خودکاره توګه یو پروګرام ته جوړ شو، یو مسوده ته جوړه شوه، او هغه بس اوس چاپ ته په انتظار ده. ګورم چې کوم یو پبلیشر ورسره مهرباني کوي. نو یو د افسانو مجموعه او یو د شعر مجموعه، دا دوه مجموعې چې دي تم سره تیارې دي، خو د چاپ په انتظار دي. د دې نه علاوه دا برته وایم چې د دې افسانو او د شاعرۍ په دې مین زبانه کې تر اوسه پورې بیا د نور د غزل یا د مقالو داسې کوم مربوط کار زما مخې ته نشته او نه راغلی دی. دا دی چې خال خال مقالې لیکل، سریزه لیکل، تبصره لیکل، دا کار خو ارومرو روان وي، ځکه چې هغه د ادب یعنی د لټریچر او د ادبي کلچر دا شکل داسې دی چې په دې کې یو سړی ارومرو خاموش نه شي کېناستی، څه نه څه کار یې مخې ته راځي او هغه کار چې دی هغه ورباندې ځان وباسي. نو دغه نثري لیکنې چې دي دا خو بهر لږ معمولی رفتار خو یو جریان ارومرو جاري، او تر څو پورې چې بیا مثلا د شاعرۍ خبره ده نو په دې منځمانه کې شاعري مانا رخصت شوې ده. بس یو هم د شاعرۍ په باره کې زما خپل چې کوم طبیعي دغه دی، داسې دی چې یو چپه را باندې راشي او دا چپه بیا چلېږي، که میاشت چلېدلې وي، که دوه چلېدلې وي، که درې چلېدلې وي، خو نو داسې یو برکتي چپه ارومرو وي چې هغه زه را غونډه کړم، د هغې وخت غزلې را غونډې کړم، نو د یو کتاب مواد پې خامخا تیار شوي وي. نو فلحال ګورو چې مخې ته زمونږ لاس ته کوم کار راځي، یعنی د اوولسم کتاب څه داسې پیشګویي زه نشم کولی فلحال.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
مات پلارا پلا گانے اولار تری پھرا کجد یوسی او خفن یمنو پشات نگوری چدرانے او تبت کرینا او آدک لکا درت ولاڑیم نو موسم خنیم چرنگنا او بدلو اولی تول کرا او بیائی آر کرنو بیائی پتر باندی تڑا دران شر چنا کتر بیلی گم اور کی گمنو جونتا بیدا سے سوکرا غلے او دے مینا ارمان ارمان دے لو یا خدایا نو چے ہمیشہ میں دے جانانا تدیتنونا بدیوڑی نانو مسلا لیا ماسی کر دے او بدیوڑی نانو او بدیوڑی نانو مسلا لیا ماسی کر دے او بدیوڑی قسمونو او میزان غرکنو جانان زما پخن یقینا کل کرینا باران دوخ کو او می بری گینو پینیا سیارا تپزنا راکھ رتا مرنا بدنا بخم لالیا نو تام پپا کا منکڑی او دش گنا وے مچ سانا میں چل دور کرنو دلی بنے یا دن روزا لے بنے کرما زلمی خوگی گی یوزدی خوک شنو پنی ملار دچانا پاتے او شیف ینا بادشاہ پیول نکلی نو پچاس جھوداش کے دیش وینا لگے بشمانو پخو ماروز تر کو جانا نا وشتر کبینا لگے بشمانو بخو مارو سر کو جانا کتل کبینا بخو مارو سر کو جانا کتل کبینا
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د قیصر افریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکوو. کراچۍ کې خو چې د جرس ادبي جرګې غونډې سړې شوې دي نو داسې نورې هلې ځلې هم نه کېږي که نه کېږي. تاسو چا سره وینئ د لیکوالانو سره ملګرو سره که نه ځان لې ادبي مجلسونه مو کېږي که نه؟
خټک صاحب دلته په کراچۍ کې د لیکوالو شاعرانو د ادیبانو چې کومه حلقه ده یا مخکې وه نو هسې یوه محدود حلقه وه. زه به دا خبره ورته وکړم چې کراچۍ یو داسې راهګذر دی چې په دې باندې خلک تیریږي را تیریږي. څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره راځي او څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره بارو ملکونو ته ځي. څوک بیا دا دی چې څه موده پس د کار روزګار نه پس واپس خپلو علاقو ته ځي، مثلا سوات ته ځي، پیخور ته ځي، سوابې ته ځي، مردان ته ځي، کواړ ته ځي، بنوی ته ځي. نو دا د تګ را تګ سلسله داسې دی چې په دې کې دلته د لیکوالو چې کوم تعداد دی هغه کله زیات وي کله کم وي. خو په اوس وخت کې یعنی زه دا نه شم ویلی چې د لیکوالو تعداد کم دی، خو دا دی چې بیا هم کم محسوسېږي. او د هغې کموالي وجه صرف او صرف دا ده چې په کراچۍ کې د کورونا د وبا نه پس ته یو داسې صورتحال راغلی دی چې د خلکو کارونه، کاروبارونه، روزګارونه دا څیزونه متاثر شوي دي. نو که پخوا به د چا په یو کار باندې ګزاره کېده، اوس یې په دوو کارونو باندې را پوره کوي، غبر کارونه کوي. یو دې مجبورۍ د خلکو نه وخت اخیستی دی. دویمه خبره بیا دا مخې ته راځي چې پخوا به ادبي جرګې، تنقیدي نشستونه، مذاکرې، مباحثې دا به منعقد کېدې د دې دپاره، مثلا په میاشت کې یو ځل یا په میاشت کې دوه ځله، چې په دې طریقه د خلکو یو تر بله رابطه جوړوي. ظاهره ده د رابطې نورې ذریعې نه وي، نو دا تر ټولو یوه ښه ذریعه وه. او په دې کې به د لیکوالو یو تر بله پرورش هم کېده، د یو بل د خیالاتو نه به هم خبرېدل، او دا دی چې ذوق به یې هم تازه کېدو. اوس چې دا د فیسبوک سرګرمۍ مخې ته راغلي دي او بیا ورپسې دا ټک ټاک چې دی دا هم یادولی شو. نو رښتیا درته وایم چې دې سرګرمۍ بس دومره وکړل چې هغه د خلکو د رابطو چې کوم ذوق و کوم شوق یې و کوم ضرورت یې و دا ضرورت چې دی دا هر سړي دپاره په کور پوره شو، او داسې پوره شو چې د خپل لمټ نه زیات پوره شو. یعنی یو سړی په کور ناست دی، هغه د فیسبوک په ذریعې د دنیا د هر کوین سر رابطه کولی شي، د هرې ژبې سره رابطه کولی شي، د هر شاعر ادیب سره رابطه کولی شي. نو د دې وجه نه هم دلته کې په خصوصیت سره بداومه چې جرس ادبي جرګې په سرګرمو باندې هم یو اثر پرېوتی دی چې فی الحال پکې تعطل تر نظره کېږي، اټالتیا تر نظره کېږي. نو دا دی چې د دې د وجه نه بیا که زه خپل ځاني خبره وکړم نو زم داسې دی لکه یو قسمه تنهایی ته سر به شوی یم. یو څو د شمار ملګري شته، ماخام خټک، ریاض ساحل، او ذهین پریده افسان نگار دی، امان پریده شاعر دی، د دوی سره کله ناکله ناسته ولاړه وشي. خو په مجموعي توګه یعنی زمونږ هغه رابطې، زمونږ ناسته ولاړه، دا څیزونه چې دي هغه اوس په اوس وخت کې حوصله افزا نه دي.
د ادبی غونډې چې دي یا د ادبی تنظیمونه چې دي یا ادبی جرګې چې دي د دوی کردار څنګه پاتې شوی د پښتو ادب پرمختګ کې په وده کې د شاعرانو لیکوالانو په روزنه کې؟
والله خټک صاحب څنګه چې ما ذکر وکړو چې ادبی جرګې تنقیدی غونډې مذاکرې مباحثې دا په یو وخت کې د یو ضرورت لپاره یعنی د رابطې د ضرورت لپاره ډېرې اهمې وې او د دې نه ډېرې فائدې راپورته کېدې. نو زه خو دا ګڼم چې که اوس هم دا روایت برقرار وساتلی شي هیڅ بده خبره نه ده او هیڅ قسمه منفي نتیجې نه رابرسېره کېږي. بس صرف دومره دی چې دغه د سوشل میډیا د وجې نه هغه د خلکو د رابطو چې کوم ضرورت و کوم شوق و کوم ذوق و نو هغه متاثر شوی دی چې هغه متاثر شوی دی نو کومه لویه پیمانه به مخکې دغه غونډې کېدی دغه پروګرامونه به کېدل. زه ګمان کوم چې د دې نه پس ته هغومره په لویه پیمانه د دې امکان ډېر کم دی. البته دا کېشي چې په آنلاین توګه مثلا مونږ ګورو چې ځینې کسانو واټس اپ کې پاڼې جوړې کړې دي پاغې کې شاعران دا غونډې دي خپلې فنپارې وړاندې کوي او دا دي چې یو تر بله پاغې باندې هغه د تنقید روایت چې دی هغه جاری ساتلی دی. نو که آن لائن توګه وي که مثلا په عملی شکل کې وي خټک صاحب زه دا ګڼم چې فائده خو یارو مروشته او د ژبې ته کس فائده رسېدلې ده نو هغه د دې ادبي جرګو نه رسېدلې ده. مثلا د ولسي ادبي جرګې نوم څوک نشي اخیستی دې زمن کې چې په ادب کې یو ډېر لوی کردار لري یو ډېر لوی کریډیټ لري. بیا د ساحو لیکونکو ادبي مرکه دغسې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې د تیرو شلګونو کلونو کردار همداسې نورې ډېرې جرګې دي چې هغې ته اشاره کېدای شي چې د جرګو په ادب کې د ادب په روزنه او پالنه کې د ادب د معیار اوچتولو او بیا تر ټولو غټه خبره دا ده چې د ادیبانو په پیدا کولو کې د جرګو لوی کردار ترسره کړی دی. نو زه دا ګڼم چې اوس هم کردار ترسره کولی شي او که چېرې یوازې په دې مونږ اکتفا ونه کړو چې بس په کور کې ناست زمونږ د هر چا سره رابطه جوړه ده نو بیا په ادبي جرګه کې یا په تنقیدي اجلاس کې زمونږ کې ناستو ته مثلا څه ضرورت ده.
په نثر کې خو ستاسو دغه د نقد او د لنډو کیسو ذکر وشو، تاسو نور څه هم په نثر کې لیکلي دي؟ خاکي یا فکشن کې چرته ناول یا بل څه شی؟
نو د فکشن په باره کې بس په مختصر انداز درته وایم چې زما د افسانو د مساوېدې خبره خو وشوله او د دې نه علاوه مثلا ناول خاکي یا تکلونه وغیرہ دا سیزونه ما نه لیکلي دي او نه مې کله دې طرف ته توجه ساتلې ده. زما زیاته توجه چې دا په ادبي تنقید او شاعرۍ باندې هغه ارتکاز پاتې شوی دی. نو بیا دا دی چې اتفاقا که مثلا څنګه چې افسانې مخې ته راغلې که مخې ته ناول راغی یا خاکې یا تکلونه وغیره راغلل نو د هغې په باره کې زه داسې غوڅه پرېکړې خبره نه شم کولی.
زمونږ لیکوالان هم او ځینې عام خلک هم دا خبره بیا بیا کوي چې یاره پښتو کې شاعران ډېر زیات دي، کار نه ده چې نور خلک شاعري وکړي. او یا د ځینې مشرانو لیکوالانو وینا ده چې یاره خلکو ته پکار دي چې نثر ولیکي، شاعري خو ډېره زیاته وشوه. په دې باره کې ستاسو نظر څه دی؟
والله نو خټک صاحب دا خو زه ګمان کوم چې د هر چا د انفرادي ذوق او اهلیت پورې منحصره ده. څه خلک به داسې وي چې هغه به شاعري کولی شي اما نثر به نه شي لیکلی، افسانه به نه شي لیکلی، ناول به نه شي لیکلی، تنقید به نه شي لیکلی. نو هغې چې کوم هغه فطري یا طبیعي میلان دی ظاهره ده په هغې باندې خو مونږ جبر نه شو کولی او چې جبر نه شو کولی نو هروبرو به دا خبره مخې ته راځي چې کم سړی د کم کار او د کمې خبرې اهلیت لري په کار دا دی چې هغه کار وکړي. البته دا دی چې په انفرادي انتخاب کې هم بیا ځینې انفرادي ذمه داری په هر لیکوال باندې راځي چې په هغې کې یوه خبره دا هم ده چې که یو سړی شعر لیکلی شي خو هغه په دې پوهیږي چې زه دومره د اعلی معیار شعر نشم لیکلی چې زه د پښتو شاعري په روان بهیر کې یو ځای پیدا کړم، یو نوم پیدا کړم او په دې ادب کې زما خیالات چې دي مثلا هغه یو اضافه ثابت شي. نو بیا هغه ته دا کوشش هرومرو کول پکار دي چې هغه د دې روان بهیر کم معیار دی، کم مقدار دی، کم انتخاب دی، په هغې سنجیده غور وکړي او که د دینه مثلا مخکې کې دې نشي خو د دې سره څنګه په ځنګ مزل لخم خامخاو کی او که دا مثلا نشي کولای په خپل ځان باندې په خپل صلاحیت باندې دومره اعتماد نه لري نو بیا هرومرو دا کولای شي چې هغه دا سوچو کی چې زه د دې نه علاوه نور کوم داسې کارونه وي
دا کتاب چاپون کی چی دی کنا کوم پبلشران چی دی خو اکثر دا وای چی دا پختو کتاب سوک نه اخلی په پیسو باندې او بیا دا شعر کتاب خو بخی نه اخلی او ټول پرتی په ګودامونو کې دغه سه مونږ نه سوک پختنه هم نه کوي ستاسو تجربه څنګه ده ستاسو دا کتابونه خلک اخلی په پیسو کنا ډالای کوي خلکو ته
رشید خټک سه په دې بار کې زما خیال نه چی دا ټول نه غوره راي چی دا پبلشران ور کول شي او دې زمن کې دی یو پبلشر په جواب باندې اکتفا نه دی کول پکار بلکه مختلف پبلشران چې دي هغه پختل پکار دي زما شخصي مسله دا ده چې زما زیاتره کتابونه د نعمت الله صدیقی په مشارې کې چې کلاسیک خبرندویه ټولنه ده د هغې د طرف نه چاپ کیږي او تر دې دمه نه خو ما د هغه نه دا تپوس کړی چې زما کتابونه په کومه پیمانه خرڅېږي او نه هغه مثلا ما دا ښکارونه کړې ده چې زما د کتابونو په حواله دی په فایده کې روان دی که نقصان کوي د دې وجې نه زه یعنی هغه د نورو اهل کلمو کتابونه د هغې خرڅېدل او نه خرڅېدل دا خو ډېره لویه خبره ده حتی زه د خپلو کتابونو په باره کې څه قسمه رایه نشم ورکولی البته دا ویلی شم چې په حالاتو لږه مناسبه وي بعضې وخت کې حالات ښه وي مثلا د اشرف غني چې کومه تیره د شلو کالو دوره وه نو په دې دوره کې دا دی چې د پبلشنګ کار چې دی د هغې ډېره حوصله شوې وه افغانستان ته به هم کتابونه تلل دلته به هم خرڅېدل نو د اوس په پرتله د هغې وخت حالات چې وو د پبلشرانو هغه ډېر ښه وو اوس په نن وخت کې چې کوم افغانستان کې دولتي یا حکومتي ډانچه ده نو هغه د نورو ډېرو خبرو حوصله شکنی کوي لګیا دي په مېرمنو باندې د تعلیم دروازې بندې کړې دي نو د هغې نه خو دا تمه د سره کېدی نه شي چې هغه به د ادب او د ادیب او یا د ادب د کتاب حوصله افزایي وکړي ډاډګرانه به وکړي دې زمان کې بس منصوبې مخې ته راوړي بلکې تر ټولو نه زیات شرمناک کار خو دا وشو چې هلته کې یو شک منظور کړی دی قانون یې د دې نه جوړ کړو چې شاعران به صرف او صرف په خپلو شعرونو کې د دې خلکو قصیدې وایي او په اصطلاح سره اخلاقیات چې څه ته ویلی شي هغه به په شعرونو دا جمالیات یا د جمالیات سره تړلې نورې چې څومره خبرې دي دا به نه بیانوي مشاعرې چې دي د هغې دپاره او باقاعده اجازتنامې اخلي نو چې د مشاعرې دپاره د اجازتنامې خبره منځته راغله مونږ دا ویلی شو چې سبا به کتاب هم پابندي ولګوي یا په هغې به هم شرایط مضبوط کړي نو داسې حالات چې وي په دې کې بیا د پبلشنګ کار چې دی هغه خامخا متاثره کېږي او زه دا ګڼم چې متاثره شوی به وي
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو
بلا دی واخل مجانا زما زړګیا زما سانا ما سره کې نام زمانا ځان صدق واکرم لتانا لالیه راش چی ولاړ درجار شما دیوال دعا گانو تاو منچی صدقے آور وینا صدقے آور وینا پہا غسر سالو پاندے نقشنا پانے پانے اس ہر سرا تخکار اسر گلونا پانے پانے یو ٹکے رات چاو پیو ٹکے باندھ کڑے
سواوردا اوس بیا د قیصر افریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو. څنګه کولی شو چې د کتاب د لوستو د فرهنګ چې د کلتور څه د کلتور په دغه کې څنګه عام کولی شو پښتنو کې نه په خپل ټولنه کې؟ ځکه چې اوس خو چې څوک کتاب ولولي نو هغه دوه درې کتاب خپل لیکلي هم وي. عام ولس چې دی هغه ته د کتاب څنګه ورسیږي؟ د دې څه لارې چارې مو په ذهن کې شته کنه؟
خټک صاحب، زه دا ویلی شم چې د کتاب کلچر د عام کولو لپاره حکومتي مشینری چې څومره کار کولی شي هغه کار بیا زه نشم کولی، ته یې نشې کولی. یعنی زه او تا په خپل ثواب دید باندې دومره کولی شو چې دا ژبه او دا ادب په میدان کې ولاړ وساتو، روان وساتو، او تر څو پورې چې د کتاب کلچر خبره ده نو زه به دا وایم چې په عوامي سطح په ولسي کچ باندې پخوانو حالاتو ته وګورو نو د هغې په مقابله کې په اوس وخت کې یو چینج، یو بدلون خامخا راغلی دی او په څه ناڅه اندازه کتابونه لوستلی کېږي او خرڅېږي. په هغې کې د ټولو نه یو غټ حواله زه دا ورکولی شم چې زمونږ کالجونو کې، په یونیورسٹو کې ته ګورې چې طالب علمان ډېر په دلچسپۍ سره څوک ایم فل کوي، څوک پی ایچ ڈی کوي. د دې مطلب دا دی چې زمونږ چې کوم نوی جنریشن دی هغه که په لویه پیمانه نه وي خو په یو خاص پیمانه د خپلې ژبې، د خپل ادب سره یو نزدیکت پیدا شوی دی، یو دلچسپي پیدا شوې ده. نو ظاهره ده دغه نزدیکت او دغه دلچسپي چې پیدا کیږي ورسره د کتاب شوق چې دی هغه هم پیدا کیږي، هغه ورسره تړلې خبره ده. او په دې کې بیا زه یعنی دا چې د دې لکانو د شوق او ذوق ولې پیدا کی په دې کې زبیا په کالجونو کې په یونیورسيټو کې چې کوم پروفیسوران دي کوم ډاکټران دي او په څنا سره حواله د پښتو سره ریلیټډ دي یعنی پښتو د غي حواله د واغې د پښتو حواله دي د دې خلکو کردار په کې زه وینم کپل لا شوري توري کپل لا شوري توري یعنی دا غي چې کوم سټوډنټس دي شاګردان وي هغه روم ورو د خپل پروفیسوران او ډاکټران ته ګوري دا غي غده ادبي او پښتني تشخص نه متاثر کیږي او د خپل ژبې ادب او کتاب طرف ته دا غي رجحان پیدا کیږي نو حالات داسې یو دم یو مخ د مایوسۍ وړم نه دي حالات کې بدلون راځي خو ډېر په سست پیمانه بدلون راځي پکې
د موسیقۍ او د شعر په خپلو کې ډېر ژور تړون دی چې موسیقۍ سره کوم شعر وویل شي هغه ډېرو خلکو ته رسي او زر رسي په کتاب کې لږ خلک ګوري او په مزه مزه ګوري کتاب نن چاپ شي او سمو د پسې بیا خلک ګوري ستاسو څه نظر دی په دې اړه چې یاره د موسیقۍ سره شعر ویل پکار دی کنه او ستاسو کومه شاعري چې د موسیقۍ سره ویلې ده کنه
خټک صاحب موسیقي هنر دی شاعري هنر دی دا دی چې دا دواړه یو هنر نه دی بلکې دا دواړه بیل بیل دي اوس تر څو پورې چې په موسیقۍ باندې د شعر د انحصار خبره ده نو زه به دا وایم چې خوشحال خټک د موسیقۍ د پاره لیکل نه دي کړي او نه موسیقی دلاری مشهور شوی دی هغه نوران دی مرزا خان انصاری دولت لوانه یا بیا روستو عبدالقادر خان خټک اشرف خان هجری کاظم خان شهدا حمید مومند دا ټول شاعران هغه شاعران دي چې دا ضروري نه ده چې موږ وګورو چې د موسیقی دلاری خپل شعر ته دا د شهرت لار جوړ کړی دی یا موندلې ده همداسې په نن وخت کې موږ دا ویلی شو چې په کوم شعر کې د مقبولیت زور وی قوت وی نو هغه د موسیقۍ نه بغیر هم ځان مشهورولی شي مثلا زه به دا درته ووایم چې د غنی خان او د رحمت شاه سایل کلامونه چې وي هغه خو په ګلوکارانو په لویه پیمانه وویل او د لږې شېبې دپاره به دا وګڼو چې زه هغه د موسیقۍ له لارې مشهور شول او خبره دا ده چې درویش دورامه یا پیر محمد کاروان یا دغسې نور نوي شاعران چې دي نو هغې چې په کومه پیمانه مشهور شوي دي په هغه پیمانه د هغې شعر د موسیقۍ سره کوم ارتباط نه دی ساتلی زما په خپله هم یو څو کلمونه ډېر په فاصلې سره د موسیقۍ سره ویل شوي دي چې یو وږمې ویلې او پېښور ټي وي نه او نور داسې خاص په یاد کې هم نه راځي نو دا د چې موسیقي او شعر دواړه فنون دي خو دا په یو ډول باندې ډیپند نه دي چارو مرو به شعر د موسیقي د لارې یا موسیقي به د شعر د لارې ځان له ځای پیدا کوي بلکې په شعر کې خپل یو لیاقت پکار وي او په موسیقي کې خپل یو لیاقت پکار وي
دا شاعرۍ کې چې نوي اصناف راوتې دي افریدي صاحب آزاد نظم یا د نصرم دی که نه آزاد نظم خو زوړ شو خیر د تکاله نه زیات وشل خو دغه نصرم او دا ټپیزې او دغه شیان چې کوم راوتې دي دا تاسو چېرته لیکلي دي که نه او څه نظر لرئ چې لکه دا به په پښتو کې دغسې مستقل شي لکه څنګه چې د اصیل اصناف دي مثلا غزل دی رباعي ده
والله د آزاد نظم او نصري نظم او نصرم او ټپیزو په باره کې ستا دا سوال په خپل ماهیت کې یو سوال دی خو په دې کې ډېر سوالونه دي او ډېر جوابونه غواړي په هر حال اول خو زه تا ته دا وایم چې د ټپیزي په نوم باندې کوم سنګ مشهور شو نو د هغه وخت کې چې جرس مجلب شایع کېده په دې کې مونږ د سړکې په نوم باندې یو څو نمونې دا ادب لوستوالو ته او شاعرانو ادیبانو ته مخې ته کړې وې چې هغه بیخي هم دغه فلت څه بدلون سره د ټپیزې شکل و او زه دا ګڼم چې ټپیزې شکل چې چا اختراع کړی دی نو هغې به ارومرو هغه د څړکې نه استفاده کړې وي او دغه شکل به اختراع کړی وي خو هغه څړکه په هغه وخت کې مشهوره نه شوله او دغه چې دا ټپیزه نو دې بیا د ځان دپاره یو ځای پیدا کړو چې د هغې وجوهات نور هم ډېر کېدی شي په هغې باندې به زمونږ خبرې ډېرې اوږدی شي او تر څو پورې چې د آزاد نظم خبره ده ما خپل ځاني آزاد نظم هم لیکلی دی ما خپل ځاني نثر هم نثري نظم هم لیکلی دی البته دا د نثرم ټپه چې ده نو دا پکې یو بل قسم ټپه ده او په دې باندې لکه زمونږ اختلاف چې دي هغه د لیکنو په شکل کې مخې ته راغلی دی زه خپل ځاني که آزاد نظم دی که نثري نظم دی یعنی دا صرف دا نه چې د شاعرۍ نه بیل ګڼم بلکې زه دا ګڼم چې تر څو پورې شاعری کې د هیاتونو مسله ده، مشخص هیاتونو، نو دا هیاتونو په بنیاد باندې د شاعری ځینې هیاتونه داسې دي چې هغه معلوم شکل لري، هغه پاره شکلونو کې تم لیکل کوي، زم لیکل کوم، بلم کوي، آزاد نظم کې او په نثري نظم کې دغه سي معلوم شکلونه څوک نشي متعارف کولای. چې نشي متعارف کولای نو په کوم سي زبانه چې د هیات اطلاق نه کیږي، یعنی داسې هیات چې هغه د هر چا د تقلید وړ وي، نو په هغه بیا د صنف اطلاق هم نه کیږي. چې د صنف اطلاق قرباني نه کیږي نو دلته کې یو لیک چې دی هغه باندې موږ دا نه شو ویلی چې دا اوس نثر دی او که دا نظم دی، دا شاعري ده که دا افسانه ده، دا شاعري ده که دا خاکه ده، وغیرہ وغیرہ. د دې وجه نه دا یو داسې د منځومه، البته دا دی چې د آزاد نظم یا د نثري نظم هیئت چې وي نو هغه انفرادي وي. هر شاعر چې نظم لیکي دا هغه اجزا چې دی هغه ته یو خاص شکل ورکی، دا هغه نه دا هغه هیئت جوړ شي. خدا هیئت چې دی دا د یو بل شاعر د پاره بیا د پاره قابلیت تقلید نه وي. تر دې پورې چې دغه شاعر کله چې یو بل آزاد نظم لیکي، یو بل نثري نظم لیکي، بیا دا هغه هیئت چې دی هغه د دې نثري نظم نه مختلف وي. نو د یو شاعر کشل نظمونه وي او کسل نظمونه وي، د هیئت په لحاظ ټول د یو بل نه بیگانه وي. نو دغه یو فرق دی د شاعری په مشخص هیئتونو او صنفونو کې، او د آزاد نظم او نثري نظم په دغه انفرادي دغه کې. یعنی دا دی چې په دې باندې بیا اصولي طور د صنف اطلاق کول چې دا ډېر ګران دی، او تر څو چې په دې د صنف اطلاق ونه شي، د دې په باره کې موږ دا رایه ورکولی نه شو چې دا نثر دی که دا نظم دی، دا شاعری ده که دا افسانه ده.
اپریدی صاحب شعر څنګه لیکي؟ مطلب ټول په یو ځای راشي بس فوراً یو کاغذ ته واړوي که نه؟ یو یو بیت راځي، یو یو مصره راځي، او بیا هغه جمع کیږي، جمع کیږي، او ډېرو ورځو پس بیا نظم یا غزل شي.
یار خټک صاحب ولا د دې خو لږ ذکر وړاندې هم وشو. یعنی ما دا وایي چې د شعر یوه شیبه وي په ما باندې راځي، خو دا پته نه لګي چې کله راځي، څنګه راځي، یو څومره راځي. هغه شیبه چې راشي نو بیا په میاشتو هم چلیږي، او د هغې په نتیجه کې روغ روغ کتاب هم زما لاس ته راځي. البته د دې شیبې دننه ځینې غزلونه بیا داسې وي چې هغه په یو قسط کې ولیکل شي، په یو نشست کې ولیکل شي. ایون زه تر دې پورې دعوه کولی شم چې ځینې غزلونه زه په لسو منټو کې، په لسو دقیقو کې پوره کوم. ځینې بیا داسې وي چې په هغې باندې ورځ ولګي یا ورځې پرې ولګي، ځکه څو شعرونه لیکل شوي وي بیا په سواجه باندې، مثلاً هغه نورو شعرونو ته دا ټالتیا یو کیفیت را مخې ته شوی وي. نو په دې باره کې په غوڅ ډول باندې څوک د خپل کیفیت خبره نشي کولی. البته بس دغه چې کوم څه مې درته وویل، دا زه د خپل ځان په باره کې همدومره پوهېږم او همدومره خبره یو چا ته کولی شم.
ترجمه یا ژباړه مو هم چېرته کړې ده که نه؟ ته به زاد لیکل کوې، او د ژباړې او د ترجمې ارزښت یا اهمیت څومره دی د یوې ژبې یا د ادب د پرمختګ او ودې لپاره؟
نه خټک صاحب، ژباړې مې کړې دي خو په منظم انداز مې نه دي کړې. یعنی داسې وایي چې په یو وخت کې کراچې کې زور یا تصمیم بس په دې متفق شوي وو چې کله به هغه شعري وجدان یا الهام به نه و، یا دا به ویم چې زما هغه کومه تخلیقي شیبه ده هغه به نه وه. نو په دې جریان کې بیا موږ دا کول چې موږ د اردو نه پښتو ته نظمونه، غزلونه وغیره د دې ژباړې کولې. مثلا د مصطفی زیدی یو نظم ما ترجمه کړی و، نو هغه خو زما اولنۍ شعري مجموعه چې ده په هغې کې چې کوم د مات کو د ریحان په هغې کې چاپ شوی هم دی، او د هغې سره بیا یو غزل و د تاجدار عادل، هغه هم په دې کتاب کې چاپ شوی دی. خو د دین علاوه د صابر ظفر یا نور چې څومره ترجمې ما کړي دي، یعنی تر دې پورې چې افسانې مې هم ترجمه کړي، خو د هغې ریکارډ چې دی هغه ما تر اوسه نه دی ساتلی، او نه دا ویلی شم چې ګنې زه دې ترجمو ته هرومرو سنجیده وم، او په دې خیال مې کولی چې زه دې مثلا دا ترجمې په ریکارډ راولم. تر څو پورې چې د ترجمې د اهمیت خبره ده، نو یو شی چې زه په خپل ځان باندې څنګه محسوسوم، په کار دا دی چې هغه زه د نورو خلکو سره شیر کړم. که چېرې هغه د نورو خلکو د خواهش مطابق وي، د هغې سره سم وي، دې مطلب دا دی چې د هغې نه مخ وړاندې موږ یو کلیه جوړولی شو. نو زه به دا درته ویم چې زه په پښتو پوهېږم، د اردو په لیک لوست باندې پوهېږم، د دې نه علاوه روسي ادب، فرانسې ادب، انګریزي ادب،
عربی ادب یا فارسی ادب ایون دا د سیزون چي دا بیا چې زګورم د ترجمه د لاري ګورم چرته چرته چې د کوم ژبې نه ترجمه شوی دا زه ګورم دا غیل لاري ز په ادب کې پدې یو ویژن د ځان سره جوړوم چې مثلا د پښتو ادب په مقابله کې انګریزي څنګه ده فرانسوي څنګه ده روسي څنګه ده نو یو اهمیت خو خامخا شته او ډېر اهمیت دی او دا به هم درته ووایم چې په یو وخت کې به دا د ترجمو کار چې دی دا بادشاهانو د یو خاص ایجنډې لاندې کولو د یو پروګرام په شکل کې به لیکوالو ته سپارلو نو که اهمیت یې نه وای د په دنیا کې به دا رواج او دا روایت هم نه وای خو اهمیت یې هرومرو شته او ډېر اهمیت یې دی زه یې اعتراف کوم.
مطالعه د کومې ژبې زیاته کوئ؟ د کومې ژبې کتابونه زیات مطالعه کوئ او څه شی زیات ګورئ؟ فکشن ګورئ، شاعري ګورئ که نه کره کتنه ګورئ؟
مطالعه خو څنګه چې ما ویم دغه د پښتو او اردو له لارې کوم ځکه چې زه په دې ژبه باندې صرف پوهېږم. بیا تر څو پورې چې د مطالعې د تخصیص خبره ده نو زه به دا درته ووایم چې هر څه لولم، شاعري هم لولم، تنقید هم لولم، فلسفه هم لولم. او داسې ده چې تنقید ده او شاعري چې ده دا خو ظاهره ده زما خپل هغه د طبع میدان دی نو دا خو په کار نه ده چې مثلا زما مخې ته به راشي او زه به یې لولم. نه خامخا به یې لولم خو فلسفه یا ساینس یا تاریخ نو دا هم هغه سیزونه دي چې زه دا ګڼم چې په انساني ژوند کې څه بې ضرورته مخې ته نه دي راغلي. دا هم د انسان یو ضرورت دی، یو ذوق دی. او چې زه خپل ځان په انسانانو کې مثلا شمیرم نو بیا په کار دا دی چې زه هم تاریخ ولولم، زه هم ساینس ولولم، زه هم معاشیات ولولم، اقتصادیات ولولم. او په نن وخت کې د دې سیزونو یو ضرورت په دې وجه هم را پیدا شوی دی چې زموږ ادب چې دی نو هغه د پخوا غوندې صرف او صرف د خیالي لیلا د اوربل نه او د سڼو نه نه تاویږي را تاویږي، بلکې په دې کې د ژوند د ډېرو مسلو ځان ځای کړی دی. دغه مسلې چې بیا د تنقید په میدان کې کله تجزیه کیږي، تشریح کیږي، تعبیر وباسل شي نو موږ ته وخت په وخت د ساینس د کولیوم ضرورت را پیخیږي او د تنقید د د تاریخ چې کوم مختلف دورونه دي د هغې چې کوم نشیب او فراز دی د هغې د بیانولو هم موږ ته ضرورت را پیخیږي. او په فلسفیانه کچ باندې چې څومره نظریات کاغه مټریلیست نظریات دي، کاغه آیډیالیست نظریات دي، دا هغه هم ځای په ځای موږ ته ضرورت را پیښیږي. نو دې وجه نه زما مطالعه چې دا زه کوشش کوم چې په هر اړخ باندې چې څه لیکل شوی چې هغه ولولو.
فریدی صاحب زموږ د اوریدونکو خو په شعر هم اوریدل غواړي نو یو خوندور غزل به ورته وایې چې زه هم خوند ته واخلم او دوی هم واوري.
خټک صاحب د غزل مطلع ارز کوم.
ارشاد ارشاد فریدی صاحب.
زهر زهر ژوند، زهر زهر ژوند دا په سطر نو یریږو، زهر زهر ژوند دا په سطر نو یریږو، تګي و خطو یکرو ب تر نو یریږو.
وا ډیر علی.
او هر مزل د تور اژدها په ملا مزل دی، هر مزل د تور اژدها په ملا مزل دی، لارې څه دی لنډ څه دی اوږده نو یریږو، لارې څه دې لنډ څه دې اوږده ترې نو یاریږو. او ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه، ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه، نیغ دې راته مه نیسا باڼه ترې نو یاریږو.
ډېر ښه.
نیغ دې راته مه نیسا باڼه ترې نو یاریږو. او شعر دې
ارشاد.
څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو، څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو، او څوک چې زمونږ مېلمانه ترې نو یاریږو.
ډېر ښه.
څوک چې زمونږ مېلمانه ترې نو یاریږو. او مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو، مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو، څوک چې راته رغاړه شي نو وترې نو یاریږو، څوک چې راته رغاړه شي نو وترې نو یاریږو. او مړه خپل بخیم په غلطه لار بیایي، مړه خپل بخیم په غلطه لار بیایي، او مړه خپل لاسونه مو دي غلط ترې نو یاریږو. او یا خو به سراب وي یا سیلاب زمونږ د پاره، یا خو به سراب وي یا سیلاب زمونږ د پاره، یاره که څوک وشتي کلام ده ترې نو یاریږو. او نن خو دومره سره دي لکه سور د جنگ میدان وی نن خو دمر سره دی لکه سور د جنگ میدان وی وکه سره ټټ دکړه لمه ترنوی ریګو وکه سره ټټ دکړه لمه ترنوی ریګو
ډیر مننه کیسره پروی صاحب مونږ ته د وخت را کول او د شعر اورولو هم مننه د غزل مو دای په مان په مخه مخه
خټک صاحب تاسو هم ډیر مننه غرونه مننه او نن لا په ما مخه ته مورنا
د مشال رادیو ګران اوریدونکو د کیسره پردی مرکه تاسو اورید اوسما راشد خټک ته اجازه راکړی د خدای په امان
ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ مقام ته پیش په خويده آينه شوم ټول را ټول در تل خپلو خيل خانې شوم نیمای ور بل دې ښکاری لپلاوا نیمه ویلې شوم نیمه نی 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 شوم الوچا الوچا زنبا چا باندې دارو کې هاي الوچا زنبا چا باندې دارو کې شاملکه گردو بشم پتالو کې شاملکه گردو بشم پتالو کې ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಅಫಸಾನದೆ ದಮಿರಾತೆ ಅಸ್ತಾನೇಶ್ವಂ ತದ ಬಲ್ಶ್ವಜದ ಠೋಲೆ ಜಮಾನೇಶ್ವಂ ಮಾವೇಲ್ ಗೊಂದಿಶಂ ಖಾಲಿ ಬದಿಲಯಾದ ಕುರ್ಬಾನಿದ ಎಹ್ತಿಮಾಲ್ ಪ ಕರೇನೇಶ್ವಂ ಒಯ್ದಂ ಒಯ್ದಂ ಚಿಪದರ್ಯಾಬ ಮಿಲಾವುಕೆ ಒಯ್ದಂ ಚಿಪದರ್ಯಾಬ ಮಿಲಾವುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಇರೇಸ್ತಲ್ ಗೋತರಾಪುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಇರೇಸ್ತಲ್ ಗೋತರಾಪುಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ
چا دلن دیکھ نشم سر میں جکڑ لونگین دے پسینے شم موجزہ داک میں پالشو بدالا ستاپ کٹ کے لکہار دانے وانے شم سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے اوکر دے ران اکڑے دا سرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان